په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونې ته تاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن د پنجشنبه ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان 10 د جون میاشتې 20 دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې دریمه غونډه چې 2 ورځې دوام کوي را روانه یک شنبه پیلېږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویتلایا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم سته چې د بادونو سرعت به په 1 ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مروره ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9 دېرشو درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د تازري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د تازري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول سوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. پیران کې د ولسمشری ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې لخپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضی زاده هاشمی د یو توندلاري کاندید په ګټه لخپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان کړی و. د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19 د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا سو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانه یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی و. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې دی مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبرې په داس حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم سوي کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینې مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغه موندنې په یوه ویډیو کې خپرې کړې دي. د دوی څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساينس مجله کې خبره شوی پکې ویل سی چې دوی د وی غلیز مایع چې د حجراتو جوړون کده د هغ روبرټ د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوشل شوی ګټه اخیسته ده. دا پوستکي نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کدی سي بیرته ترمیم سي. دا نوې ټکنالوژي کولی سي چې د پوستکي د زړښت په څیرونو د فیشن په توکو او پلاستیکی جراحي کې هم وکارول سي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته په قطر کې پر افغانستان د دوحې د ورځني غونډې حال درکوي چې یک شمه پیلېږي او د امریکا دوه ځانګړي استازي په کې ګډون کوي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچ دوی به هم ته وسیع وکړي او په آینده کې به مډل آرډر لپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
اورې چې په بامیان کې د ورستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر اولسو ته زیات شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په پکتیا کې د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه په خلکو کې ډېره زیاته شوې ده.
په کور کې درې څلور غواوې لرم، نو دا یو داسې ناروغي دي، ناشنا ناروغي دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد وایي د امریکا لخوا د وسلو د ورکولو په مسله کې خنډونه لري کړی شوي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوی ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په دریمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درېیمه ناسته کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معنادار تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. وړي ویل متحده ایالات د دې لپاره د دوهې پناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپل ژمنې عملي او د دوهې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلی میلر ویل
they only committed to participate
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معنادار تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوه هیل دریم غونډې څخه د افغان خزو پر لری کولو نیوکه کړي. دغه سازمان تازه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلی اجنډا افغان میرمنې استل شوی. د ملګرو ملتونو په قربتو د افغانستان په اړه د دوه هیل دریم ناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمیر سازمانونو او د دیر شوادونو د استادو په برخې خستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د خزو د برخې مسولي رودابي فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استادو د ګډون پاړه ازادي راډیو ته وویل
هر کس به تانه د جلسه شي
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ ووسی موږ هر کله کوو. خدای چې لسته راوړنی به څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره په لیدنه کې د دوهې د درې میناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوي پر جوړښت خبرې کړي او ویلي دي چې طالبان د نشه یي توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په درې مناسه کې د دوی د پلاوي مشري کوي. په افغانستان کې د یوناما مشرې تیره اونۍ ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راو پارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استادو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو له خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماري ډی کارلو به د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استادو سره وګوري.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د یکاولنګ نمبر یو سیمه کې د سیلابونو له کبله ولس کسان مړه سوي. د بامیانو د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په مړو کې ماشومان او ښځې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له دوام وروسته د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ نمبر یک سیمه کې تازه سیلابونو د دوو کورنیو ولس غړي مړه کړي. د طالبانو حکومت د بامیانو والی ویاند عبدالصبور فرزان سیغانی وایي چې دغه سیلابونه د سه‌شنبه په ورځ د یکاولنګ، کوهمرد، وروس او پنجاب په ولسوالیو کې راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سوالی کولنګ نمبر 1 ابداتا
له پدغه مرغه په کولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د دوو کورنیو چې ماشومان خزي او نارینه پکې شامل دي ولس کسان مړ شوي.
ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې د کولنګ ولسوالۍ د پودیناتو، هزار چشمه او دزدان چشمه په کلیو کې د سختو سیلابونو له امله 15 څاروي هم له منځه تللي او د یو څلوي کورنیو په ګډون کروندې، سرکونه او د اوبو کانالونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي دي. هغه زیاتوي چې سیلابونو د کوهمرد، پنجاب او وروس ولسوالۍ اوسیدونکو ته هم ډیر مالی زیانونه اړولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بامیان ولایت له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو په یادو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د خراب کیفیت له امله بریالي نشو. په همدې حال کې د بغلان او غور ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لا هم په بد حالت کې دي او بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. د غور ولایت د ګلدرې شیخانو د سیمې اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کورونه او استوګنه سیلابونو ویجاړې کړي. موږ له خپلو ماشومانو سره په دښتو کې له سرپناه پرته ژوند کوو. که دولتي بنسټونه او ادارې موږ سره مرسته ونه کړي موږ به له منځه ولاړ شو.
د مرکزي بغلان اوسیدونکي دین محمد هم ورته ستونزه یادوي.
واځي خلک د دې د مشکل د ګرمۍ سره دچار دي او د صحت په هغه کې بخش کې موږ سره هیڅ کوم راست نه ده شوی. واځي خلک دي چې کوټه موټه هم چپه شوی د خیمو لاندې پراتري خیمه خو اوس په دغه وخت کې دا چې سور ور دی نور د مشکلات سره مخامخ خاستو توجه غوړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانستان په شمال کې که څه هم د سختو سیلابونو له راوتلو څخه له یوې میاشتې زیاته موده تیریږي، خو لا هم خلک د ژوند لپاره سرپناه او د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر استازي لونارد زولو وویل چې ډیر کارونه باید وشي. په صادقانه مرستو سره کولای شو ډیرو کورنیو ته ورسیږو او دوی ته د خوندیتوب لپاره وسایل او بشري مرستې چمتو کړو. د زولو په وینا خلک د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا، زده کړو، پاکو اوبو او سرپناه ته د نه لاسرسي په برخه کې بلې ستونزې شریکې کړې وې او له دولتي او خصوصي بنسټونو یې د ځان د ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول سوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د سفر د معافیت د روان جون میاشتې له 28 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 وه او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلي ابو زبید ته د حقانی د سفر موخه د سیمه ایز امنیت ثبات او پخلاینې په اړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عرب اماراتو تر دې دمه دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د روان جون په 15 هم سراج الدین حقانی په شمول دریو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. د روانې جون میاشتې په 4 متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی و. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی و او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې لامل یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي، د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر $10 میلیونه انعام پرې ټاکل شوی. همداراز ملګرو ملتونو د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالی ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
او سم د منځنی ختیځ په باب. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وای اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خندونه لري کړی سوي دي. د پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم لنیوکو او واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیل پرون چهارشنبه د جون 26 وویل اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکارا ولسمشر بایډن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیل د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو 3 ورځو کې په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړ پوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لري شوي دي. ګالانت د هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم کته هم په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته د وسلو دستولو پروسی په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایل کې اسرائیلو ته د هغو محملو ورکړو ځنډوله چې د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. له دې سربیره جو بایدن پر اسرائیلو فشار راوړو چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بې ځایه شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبر ایجنس د امریکایي لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه اسرائیلو ته د څه باندې 6.5 میلیارد ډالر ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر ارزښت مهمات وسلې اسرائیلو ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لازندولو نه دی درېدلی. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د زندیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلای سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرایلو د دفاع وزیر ټیم امریکایي کارپوهانو په دې اړه څېړنې کړې دي. د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرایلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې تر اوسه 14 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرایلو پوز ویلي دي چې 40 وژل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 2700 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه د غشمیري نه دي تایید کړي، بلخوا په غزه کې د قطعي راپورونه واندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي په افغانستان کې 1.1 میلیون جنې لزدا کړو به برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان شوزو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوو نجونو بهر او نظیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محروم دي او دا بی عدالتی نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې ورمنونه درلودل او د هیلو ورمنونو ته د رسېدلو یوازینې لارهغه تعلیم او تحصیل و چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل سوي دي. چېرته چې علم نه وي هلته به طبعاً تیاری هم وي. هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې په افغانو میرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له 0 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې چې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تیرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له 16 ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي. خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سرشکل په سیالوي کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي او د دوی پر دغه مزل خوشي څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنونکي هم د افغانستان د سفر ستایي، خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی و. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هېریدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل چې د افغانانو څه د کرکټ د مینوالو تمه و، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبي ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او یاړ خبره ده، او تر څنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکو احمد زاهد آزادی راډیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پوري سفر د دې سیالیو لیدو ته وهڅول.
پدې سیالیو کې چې زموږ لوبډلې وشو کولې استرالیا ته ماتې ورکړي او دې ماتې او سیمی فائنل ته زموږ د لوبډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخ کې زیاته شي.
د کرکټ چلونکي داود احمد سي د دې سفر په اړه صدی راډیو ته وویل.
دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټیک دی، دوی کرکټ سے دوی وکړي یووالی یو یو اتفاق ډیر تر نه متاثر شوی یم، خوشاله یم. خو هو یو سده مشکلات ول لوبډاله کې د لری نه معلومه دل چې موږ میډل آرډر موږ سره بالکل نه وو. نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کیپټان راشد کوچز دوی به هم په وس فکر وکړي او پاینده کې به میډل آرډر دپاره دوی خخ لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیالو کې د افغانستان د سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یا جام په لومړي نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د نهو ویکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره په 11.5 اورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 5.5 اورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل.
بدبختانه مونږ هغه څه ونشو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو. همدومره سفر و، همدومره قسمت و، انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دې نه به هم ښې لوبې ترسره کړو.
دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2024 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغې وروسته د لومړي ځل لپاره نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپلې درېیمې سیالۍ کې د پاپونیوګینا په وړاندې بریا سره دا تغوره لوبډلو پړاو ته ورسیده. خو د ګروپي پړاو په وروستۍ سیالۍ کې وستندیز ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام دا تغوره لوبډلو په لومړۍ سیالۍ کې له هند څخه ماته وخوړه. خو د استرالیا او بنګلاديش په وړاندې بریا سره د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوې چې نن سه شنبه به دویمه نیمه پای لوبه د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمې نیمه پای لوبې ګټونکي لوبډله به د جون په 9 نیټه له سویلي افریقا سره پای لوبه ولوبوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه او مالداري بوخت دي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپله یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوځي. د ګردیز د دولت ځای اوسیدونکي بسم الله خان مشال راډیو ته وویل
موږ په پیګونو مخه ځا سره خلک ځاله لیکو چې موږ په خپل باندې خورو اتمی نه غنه مو موږ کوم کورو بیا ما هغه تکلیف ته پیدا کوي. باید د موږ سره هغه خپل کلی دی لا نږدې موږ ته یو شپخانی جوړی شي چې ورو ته نه معنات موږ ته وکي ورو ځای نه موږ دغه ځای ته نه سره ځغلاواله چې موږ خپل استفاده ته وکړو نه دی ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د ځینو ناروغۍ او مرضونو د لاسه نه دوی مالداري ډېرولی شي او نه ورڅخه د اړتیا وړ شیدې او مستې لاسته ورځي.
سلطان الله د درې اوسیدونکی یم. زه خپل هم په کور کې درې څلور غواوې لرم. نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي. مل مؤسساتو او د زراعت له ریاست څخه موږ غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
دا وترنري د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرزونو او ناروغیو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
ټولو ښه لاره د مرض مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض مخکې لکه لدې چې عمل کې لمازه وړي نو واکسینونه هغه وخت فایده کوي کله چې مرز ګرځوي نه کال کې یو ځل کال کې دوه ځل کال کې درې ځل واکسینونه دي چې لور کې کله مالون ته
بلوری ته د پکتیا د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې فنی کسان وایي چې د کانګو په ګډون د سارویو د ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړې دي. د یادې ادارې د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
مختلف مرزونه دي و مو سره وعده کړی دا د ډونرانو لکه ډي سي نارویجن مو سره خپل وزارت مو پیژات کړی دا چې منظور سي وزارت نه
ماهرین وایی د دې ناروغی ویروس د څارویو د کنې په واسطه د انسان بدن ته ننوزي او په پایله کې یو کس په تبه سردرد ستونی درد او خپګان باندې اخته کیږي. دا چې کانګوی وژونکې ناروغي ده نو ډاکتران وایی په دې ناروغی د اخته کیدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو سره د مخ کیدو پر وخت دستکش، ماسک، موزه او سپینه چپن واغوستل شي.
لدې سره نه نیم بجې سوې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل شوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. روسل هغه چې د اوکراین د پلازمینه کیف په یو هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت دی و اتشا مړی پیدا وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینی ترشا هیڅ توتیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون وخت د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په جواب کې ویلي هغه پوهیږي چې د دې اتشا مړینه طبیعي و او د توتیه هیڅ نشه نشکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبری اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبرې په داسې حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم شوی کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي دي. تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کې سیرات کړی دي او لودوی مو پختلی چې بزګران خپل کار او خپل حاصلات سکهال څومره راضی دي. متفاوت پیغامونه راغلي. زینو کسانو ویلي چې دوی خپل کاروبار خوښ دي خو زینو بیا ویلي چې بزګری په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې ورسره کې ویل چې په افغانستان کې د سګ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي، په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټر سره درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول برک روغ صحتمند بیاست جوړ بیاست. الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غږیز پیغام درته پرېږدم. لله الحمد، امن دی، جوړ روغ، هیڅ خبره نشته. څه نا څه مشکلات شته، خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سي او کارونه به مخ ته ولاړ سي. او کاروبار مو بزګري ده، بزګر یو، خپل په بزګرۍ باندې اخته یو. په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه یې هغه کو، کښت یې اوبه لګول دي، بس ترې شلان مو وکړه، کار خلاص و، ټول خلک خوشحاله دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. قریشی مبارز يم د نوبار ولسوالۍ څخه. تاسو ته پیغام پرېږدم. ولا کاروبارو باندې خلګیا یم، موږ خپله کښو کرونده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي، یا د اوبو د کمی ستونزه سي، نو د خپله کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې ټول خلک بیکاره دي، هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري. نو بس زه خپله شخصا په دهقاني بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال ورز د بادغیس ولایت یم. غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی، زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دی، یعنی د هیڅ وګړ فکر هم نه دی ورته سوی، هیڅوک یې غږ هم تر بل ځای نه رسېدی. خبره ده دغه زموږ د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دی. دا مخکې د کوکنارو کار شروع ول، هغه هم پر راکته کوي، نو اوس ډیر کډوال سوله، ډیر داسې نه خلک استه دي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېده چې داسې نه نیستی رالی، پسې کلونه هم پسې خراب سو، څه مالدار ول هغه هم پسې خراب سول. دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست دی چې موږ ته تخمونه راکړي، یو شی راته را وفرمایي چې موږ هغه کار وکړو. دا زموږ یو اقتصادي وضعیت یو نوکه سره سم سي، اوس خو بیخي بدتره کېږي ورځ تر بلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې یم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو د پاره، د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي، او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې د پاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی، د فقر او د نیستۍ سره مخامخ یو. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ غږ ستاسې د راډیو د لارې تر لوړو مقاماتو ورسیږي، چې یا بیرته دغه کوکنار آزاد کړي او یا هم بدیل تخمونه مشترک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د اسلامی امارات څخه درې پوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامی امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې، نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بله هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، د ملنډو کار نه دی چې ټول خلک بیوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي، د پاچاهي دی په لاس کې ده او دی وایي چې نه، دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې. زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وغږیږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی، اوس په بل سیستم یو نه پرته په ټیکه ورکوي او هغه 5000 روپۍ پر یو پاسپورت د سری څنګه اخلي. دا خبر ته هغه رشوت په دغه حساب سو 15000 روپۍ یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10000 روپۍ بیا دوی اخلي 15000 روپۍ دا خبر ته هغه د رشوت زمينه دوی برابر کړی ځانته خو دوی یو سیستم ځانته جوړی چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنیست کی نواله کمیشن د ورګي یا تجارت کی یا یو نفر د نواله اجاره کی په ولایت کی هغه یو نفر سبځولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم دولار شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د ہلمند ولایت نا در سره پتماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته پکتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراض د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته پکتو سره 500 سلنه زراغه نا زیات ناراض بولم. ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت 15 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه را تر مونږ لګولې ده شنوار ولسوالۍ کې پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي تر پایه ولري. اللهم سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. د زمر د علاقو مزکړي ر شایستم زکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښ مر د وطندارانو دی مزکې سمې دي. خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي، ډیر غټم زکې مګر وصول لشکې. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت د خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مشایسته دي، پراخ مځکې لرو مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټولو د ازادي راډیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله او عافیت جمعي وبوتن وي. لکه څرنګه چې تاسو ویل سیندکاني یا بزګري یو لرغونی میراثي کسب او کار دی چې موږ ته له خپلو نیکونو او پلرونو سره څخه راپاتې او همدا سلسله به روانې. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډه او خلاصه بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسانه هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو پلرونو څخه راپاتې یو میراث دی. کنن پکې خوشحاله او خپل معنوي مادیات ورځنی ژوند لارې چارې پکې پوره کولی شي. او تاواني برخې ته سو وګورم، لکه دولت لخوا نه مواصلاتي لارې ته لاسرسی نه لرل او د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل، تجاران او سرمایداران سي ونه لرو. له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري او بزګر نسي کولی شي خپل معنوي ژوند مادیات ورځنی لارې چارې سرته پرې ورسي. نور الحمدلله ښه کسب ده، له پیغمبرانو موږ ته میراثي راپاتې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ستاسو آزادی راډیو اول تاسو ته کار کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. را دهقانانو ژوند خو داسې پل سر خراب دی، اوس وخت د هندوانو دی هغه هم په دغه ترتیب دي چې بازارونه د سټیټ سره تنبه دي. نو بارا دهقان ژوند یعنې نه دی ژوند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. سیف الله وفادار یم، د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم. دهکنی د افغانستان لرغونه کسب دی. په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی. کرنه او مالداری تر ټولو اهم چیز دی. خو مخکې له دې چې کرنه او مالداری ته مخه کړو، د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه؟ آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونې ده او کنه؟ او بل خبر ده کچیر په سالمه توګه د دهکنې ساتنه او روزنه وکړو، یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډېر انسانانو اقتصاد په خکې دوه راځي، یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هیواد په زرغونتیا کې برخه اخیسته وي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې لزرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایی او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مارګو میر دلایل د زیګندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو: د زیګندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیګندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسی، او دریمه بخش ته درې میاشتې بعد ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیګندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې: یو د وینې ضایع کېدل دي د زیګندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسینټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم یې د ماشوم پوزیشن یا هغه څرقه ماشوم پرهم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیری شي او د غو دلیل نه شدید خونریزي پېښ شي او د مور زایا شي. مخکې د ولادت او بعد ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کورنل ویږي، شکر ډیر شدید شکل لري، او بل بعضی مریضانه چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت ځان ظاهری وي.
بله،
نو دغه هم ده دلایل.
مننه. مېرمن مینپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثر د دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بلې د قابل جلوگیری دي، او دا وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه مایندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي، او اغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه پیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي، دا یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي مور په اولین فرصت کې یو مرکز شي ته ورسول شي، ولې چې آسانه جلوګیری دغه ده که مور وینه ضایع که او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نوچي، او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت ته راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی، هلته دا شمیر خورا زیات دی، 24 مایندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 مېرمنو ته رسیږي. البته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینې تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا را ته وایي.
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کوم. د مرګ او میر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت په حساب مخ خرابې روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه، د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکترانو موږ نشیده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسساتو د دنیا نه یا د یون نه کوم کمک چې نخلو، دا فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې دا پیدا کړو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته یې ورسولی شو، او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه وکړ
کېدای شي کومک وکړو. د نسایی او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د ورکشو وایزانو د پروګرام لانډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درو محترم اوردن کرکون کام کاران سلام نومنی په خاص طریقہ تیار روشن سے محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالی ته زما د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراورات کلستان ولسوالی د ماده د کلی وسیدن کې و، تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې انستنو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان وسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 4 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموشی منرهار ولایت کامی ولسوالی سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسی ایران ته د تک پر لار ندرک شوې دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ لمخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټس اپ په هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 9 9 9 5 2 3. شمیره یو یو وایم 0 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا خو وختونه خې شي وي د لا پمان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکړي چې پروژه جوړه شي. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات ترلاسه سو په دې شماره د مختزنګ وګي 0 9 4 0 9 8 3 0 اخیری تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون کو شیاس پخیر مجھے ونجوال دے رحمۃ اللہ آغا پنامہ باندھ دے ولایت علمن ولسوالی باغران قیری خنچو ورک دے دا سو ورز کیڑے ورک دے تس کہ ہر مسلمان پیدا کڑے وی مات دی پدغ شمیرہ باندھ جنگو ی سفر بیا سفر و سفر نہ سفر سلور نن پنزا بیا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري مثال د خبر یاد خپل زمیر غاوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د ورسا پښمره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کیدا سی چر مسلمان ورور کپ پاکستان کی کپ افغانستان کی کپ ایران کی چر زای مثال د خبری زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د ورساب د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کیږي نه دره کسبې د زمش د ورساب شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د ورساب شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د ورساب د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بیسم شمیره ده 0 8 5 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیلې دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دي ضرورې او د زړه له همدردۍ دې زمون سره فرغي درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پروسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پروسه شماره افغان د 0 2 4 0 9 2 4 0 9 0 1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشرور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دو بیانونه یا سبا راسي خو دا دوی پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 03 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 03 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشتاته